سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې خبری مجله کې مو درته د افغانستان او نړۍ مهمه وروستي مطالب راټول کړي خو پیل په خبرونو وکړو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د افغانستان مرکزی بانک د خبر په وضاحت کې وایي د ملګرو ملتونو دغه ادارې افغانستان ته په تیر یو کال کې څه د باندې یو میلیارد ډالره د میلیونونو انسانانو د ژوند ژغورلو لپاره مرسته کړې ده. یوناما زیاته کړې دغه پیسې یو سوداګریز بانک ته ورکړل شوې چې د افغانستان بانک ته چې د افغانستان بانک یې د لاس لاندې کار کوي. د افغانستان بانک پرون اعلان وکړ چې د بشري مرستو په لړۍ کې نړیوالې ټولنې د افغانستان بانک ته څلوېښت میلیونه ډالر رارسېدلې دي چې یو سوداګریز بانک ته یې سپارلې دي. یوناما او افغانستان بانک د دې سوداګریز بانک نوم نه دی اخیستی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما ویلي د دوی د سیاسي او بشري حقونو یو پلاوی په پنجشیر کې د طالبان لخوا د سرپرست والی محمد نسیم نوري سره د لیدو پر مهال په دې ولایت کې د بشري حقونو د جدي نقص په اړه خپله اندېښنه شریکه کړې ده. د یوناما په اعلامیه کې راغلي د دوی پلاوی د ټول افغانانو د حقونو پر رعایت او هغوی ته په ځواب ویلو ټینګار کړی دی. یوناما ویلي د پنجشیر له وضعیته به نظارت ته دوام ورکوي. په دې وروستیو کې د بشري حقونو مدافع ډلو ادعا کړې وه چې طالبانو د دې ولایت په جګړه ییزو سیمو کې بشري حقونه تر پښو لاندې کړي دي، خو طالبانو بیا ویلي چې په دې اړه به څېړنې وکړي. د کندهار د ډنډ ولسوالۍ په کاریزه کلي کې یو پلار خپل درې زامن چومرونه یې د دولسو څوارلسو اولسو کلونو تر منځ وژلې دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د والي ویانت حاجي زید وایي دغه پیښه درې ورځې وړاندې رامنځته شوې ده، خو د وژل شوو کسانو جسدونه نن وموندل شول چې په یو غار کې ښخ شوي وو. د حاجي زید په وینا دغه سړی د دوی لخوا نیول شوی دی او د پلټنو په اساس معلومه شوې ده چې هغه رواني ستونزه درلودله.
د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د کاریزک په سیمه کې یو پلار چې دماغي توازن یې نه و برابر خپل درې زامن په شهادت رسولي او وروسته په هدیره کې په یو غار کې پټ کړي چې امنیتي ځواکونه یې پلار نیولی او وروسته یې دغه جسدونه راایستلي.
دا په روانه میاشت کې کندهار کې د کورنی تاوتریخوالي دریمه پیښه ده چې رامنځته کیږي. تر دې مخکې د کندهار ښار په دولسمه ناحیه او سپین بولدک ولسوالیو کې دوه کسانو په بیلابیلو پیښو کې ځان وژنه کړې وه چې علت یې بیکاري او اقتصادي ستونزې بلل شوې. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي داسې یو فرمان لاسلیک کړو چې په رسمي ډول د کیف او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هر ډول خبرې اترې غیر ممکنه کوي. دا فرمان د سپتمبر له دیرشمې وروسته له هغې د زلینسکي لخوا په رسمي ډول جوړ شوی چې پوتین د اوکراین هغه څلور سیمې چې د مسکو لخوا اشغال شوی دي د روسیې برخې وګڼلې، هغه څه چې کیف او لویدیز نامشروع بللې دي. دا فرمان به د اوکراین د ملي امنیت او دفاع ادارو له لوري عملي کیږي. زلینسکي زیاته کړې پوتین په دې نه پوهیږي چې عزت او صداقت څه دي. هغوی به له روسیې سره خبرې وکړي خو د روسیې له بل ولسمشر سره. په فرمان کې د هم راغلي چې اوکراین به د روسیې لخوا اشغال شوو سیمو ته بیرته ترلاسه کولو لپاره له نظامي لارو کار واخلي. زلینسکي دا فرمان په داسې حال کې خپور شوی دی چې کیف د کیف ځواکونه توانېدلی د اوکراین په سویل کې د روسانو دفاعي کرخې ماتې کړي او په لویدیز کې دفاعي ځواکونه په هغو سیمو کې چټک پرمختګ کړی چې روسیې له خپلې خاورې سره یو ځای کړي دي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. ولې په دې وروستیو کې د نجونو د زده کړو مرکز باندې پنخ شو او برید ور باندې وشو؟ په دې اړه مو د شکري بارګزی نظر پوښتلې دی.
په اصل کې د هغه افکارو څخه ناشې کیږي یا راوزي چې هغه په سیستماتیک ډول باندې د جنکیو د تعلیم، تحصیل او کار پر خلاف دی.
د پرتګال په لزبون کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ کنسرت ورغلي افغانانو وایي د ملي سرود د غږیدو په وخت کې ټول ورسره ژړل.
کولم د ملي سرود واورېدو دا ټول ملګری دي دا یو هم به ژړا پات نه شو ټول وژړل.
نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي په دې خبري خبرونه کې مو زه فریده سیال د نور احمد صافي د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانه یو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه د دې شورا لغړو غوښتل چې په افغانستان کې د خوندړۍ او پیښو لپاره د حساب ورکونې یو میکانیزم ایجاد کړي. هغه له اندیشه نن د دې شورا غونډې ته ویل چې د طالبانو افراطي مفکوره د دې سبب شوې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډله یا داعش القاعده او نورې ترهګري ډلې پیاوړې شي. د طالبانو پراست حکومت روسه د خغلی اندیشه د دغه ترګندونه پاره سندي ویلي جزئیات په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استاذ نصیر احمد اندیشه وی د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان خلک د زوال پر لوري روان دي. نوموړي چې نن د دې شورا په غونډه کې څرګندونه کولې وویل طالبان په افراطي مفکورې او انتحاري حملو سره په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه القاعده او نورو ترهګرو ډلو د پیاوړي کېدو سبب شوی دي.
Under the Taliban the social fabric of our
the Taliban tar wakmani land de so farhangi aw millati tolana pa surat da nabudai khata rawana da de hinduano sikano yahudano masihano pa tsir mazhabi aqaliyatuna aw nur khalak da ka hazaragan tajikan tsigzi aw pokhtana de Talibano aw nur tarahgaro dalo lkhwa pa nakhshwi di
qagli andesh de kabul pa dashte barchi sima ke par kat khuniz markaz de tel jumid aw raz brit ishara wakra wi welche de mulgur milatuno de bashari نو شورا باید له عمومي او نژادي تبعیض کرک خبرولو او پر خونیزو مرکزونو او اقلیتونو د حملو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. ملګرو ملتونو ویلي چې په دغه بریټ کې لکتر لګ 350 تنه چې شپږڅل ویختي انجونی او خزي دي وژل شوی او یو سلو لس نور کسان ټپیان شوی دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازي غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د خونړۍ او بریدونو د څېړنې لپاره د حساب ورکونې یو میکانیزم جوړ شي.
We asked the council members
that د دې شورا لغړی غوړم چې په افغانستان کې د حملو د غندلو ترڅنګ د ځانګړي راپور ورکونکو ماموریت پیاوړې کړي او د حساب ورکونې لپاره یو ځانګړی میکانیزم رامنځته کړي چې په نتیجه کې د هغو ټولو کسانو لپاره چې په تیر او اوس کې د قوم مذهب او نژادي هویت پر اساس وژل شوی عدالت تامین شي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د استازي دغه څرګندونه په اړه خبرګون نه دی خوده لیکو په تیر کې ویلي چې اجازه به ورنکړي چې د افغانستان مذهبي اقلیتونه د حملو لپاره په نښه شي. په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو راهیسې هزارګان شیعهګان سکان هندوان او صوفیان په کابل ولایتونو کې په څو خونړیو حملو کې په نښه شوي دي. د ډیرو دغه حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه اخیستی. د هغې ډلې چې د طالبانو په خبره په سلو کې اته نوي له منځه وړل شوې ده. خو د امنیتي او دفاعي چارو کارپوهان وایي داعش ډله په اوس وخت کې په افغانستان کې واکمنو طالبانو ته په یوه لوی سرخوږی بدله شوې ده.
راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه د دې شورا لغړ وغوښتل چې په افغانستان کې د خوندړۍ او پیښو لپاره د حساب ورکونې یو میکانیزم ایجاد کړي. هغه له اندیشه نن د دې شورا غونډې ته ویل چې د طالبانو افراطي مفکوره د دې سبب شوې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش القاعده او نورې ترهګري ډلې پیاوړې شي. د طالبانو سرپرست حکومت تر اوسه د خغلی اندیشه د دغه څرګندونه پاره څنګه دی ویلي. له دې سره جوخت د تیر جمعې په ورځ د کابل په دشت برچی سیمه کې پر یو خونیز مرکز د خونړۍ حملې د غندنې لپاره پر ټولنیزو شبکو لوی کمپاین پیل شوی. پر ټویټر او فیسبوک د دې کمپاین په ترڅ کې عامو خلکو او یو شمېر مخکښو شخصیتونو پر افغان هزارګانو د دې حملو د بندیدو غوښتنه کړې ده. احمد تکل په دې اړه له افغان سیاستوالي شکري بارګزی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې په دې تروریستي حملو کې ولې په ځنګړې ډول تنجونو ټولګي په نښه شول.
متاسفانه طالبانو واکمنۍ نه را پدې خوا افغان میرمنې او جنکیانې او مخصن هغه چې تعلیم لپاره او تحصیل او خپل حق لپاره راکچګي هغه همیشه تارکت دی، څه د طالبانو لخوا څخه او څه هم د داعش لخوا څخه. زه فکر کوم دغه رقم حملې په اصل کې د هغه افکارو څخه ناشی کیږي یا راوزي چې هغه په سیستماتیک ډول باندې د جنکیو د تعلیم تحصیل او کار پر خلاف دی. او زه دا ډیر نشم ویلی چې دا حمله سل په سله به هغه کړی کړي چې طالبانو سره اړیکې نه لري. زه فکر کوم دغه ایدیالوژي دغه رقم حملې ټینګ تړښت لري له طالبانو پالیسي سره.
د دې حملو د مخنیوي په برخه کې د طالبانو د حکومت مسؤلیت څه دی؟
زما لپاره دا لږ عجیبه ښکاري چې موږ وایو چې طالبان مسؤلیت واخلي. طالبان نه تجربه د حکومتداری لري او نه په خپل مسؤلیتونو باندې پوهیږي. زه خپله فکر کوم چې طالبان ته لا نور هم زده کړه پکار ده چې دوی پوه شي چې حداقل د دوی مسؤلیتونه څه دی. تامین امنیت چې دوی همیشه افغان خلکو ته وایي او نړیوال ټولنې ته وایي چې امنیت په افغانستان کې تامین دی، موږ وینو د طالبانو د راتګ سره انتحاري کمه شوې نه ده. البته کوم انتحاري چې طالبانو خپله کوله هغه په هغه کې فیصدي کمه راغلې، مګر په عموم ډول باندې انتحاري شته، اختطاف شته، قاچاق شته، وهل تکول شته، متاسفانه تجاوز شته، غلا شته او دا هغه شیان دي چې طالبان نه ځان پکې پړویني چې امنیت تامین کی او نه په دوی کې دا دومره مسؤلیت او صلاحیت واک تجربه او تعهد لیدل کیږي چې د افغانستان د امنیت لپاره څوکي. تاسو ورشي افغان سرحدات وګوري، زمونږ وضعیت څه رقم دی، دنه په افغانستان کې د قاچاق وضعیت څه رقم دی، د انسان قاچاق نه نیولې تر مواد مخدر، سلاح، قیمتي او نور شیانو چې افغانستان لري، دا جنجال دی چې موږ ورسره مخامخ یو، ځکه چې مسؤول آدرس لا درک دی.
میرمن بارکزی، یو اټکل کولای شي چې دا حمله به تر کله دوام کوي او آیا داس یو امید شته چې ورځ به دا تروریستي حمله بندې وي؟
خلک په باور کاوه چې طالبان یو ورځ به انتحاري حمله تقبیح کی، دا امید د خلکو سره نه و، مګر نن وینې چې خپل طالبان په واک باندې دي او دوی راځي د رقم حمله تحریمی او تقبیح کوي. زه فکر کوم چې امیدوار شته دا رقم حمله خامخا پای بومی، مگر متاسفانه پلن محاله که چه اون خاص امیدواری ورته نشته تر هغه وقت پوری چه سیاسی شعور ده خلکو پا ما بینس که اوچت نشی او ده دین تاجران ده دین غلط استفاده اونی که
مننه. او ورسته پختنه داده چه پر طولنیز و شبکو ده افغانستان ده هزاره وگرو ده ملاتر لپاره یو لر کمپاینون هم پیل شوی دی، دا آنلاین کمپاینونه کومه ګټه رسولای شي؟
ټولنیز رسنۍ یوازې نه وسله ده چې نن د افغانستان د خلکو په لاس کې ده، دا چې تر میلیون اضافه هشتګ د په افغانستان کې د هزاره او جنوساید یا نسل وژنې لپاره جوړ شوی. زه فکر کوم دا موږ غواړو نه غواړو، دا یو حقیقي غږ دی چې په دې کې نه تنها یوازې افغاني، په دې کې د نړۍ ډور ستر شخصیتونه ځان سره د په دغه درد کې شریک ګڼلی او خپور کړی دی. دا په بین المللي سطح باندې هم دغه رقم پیامونو ته په درنه سترګه کتل کیږي او په کورنۍ سطح باندې طبیعي ده خلک چې ځان افغانستان ته نشي رسولای خپل پیام، نور ځکه چې آزادې رسنۍ نشته په افغانستان کې نشي رسولای، نو دغه یوازینۍ لاره ده. زه فکر کوم تر ټولو مدني او ښه لاره همدغه د قلم مبارزه ده.
احمد تکل وو چې له افغان سیاستوال شکري بارکزي سره د تیرې جمعې ورځې د بریټ پاړه خبرې کړې وې.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بدخشان ولایت د شیکم ولسوالۍ د سقوط پر اوس هم بیلابیل څرګندونې کیږي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت وسلوالې مخالف ډلې د ملي مقاومت جبهې په بدخشان کې د شیکم ولسوالۍ د نیولو او د نوموړي ولسوالۍ د ولسوال د نیولو ادعا کړې ده. د بدخشان لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس معز الدین احمدی ازادي راډیو ته د مقاومت جبهې د وسلوالو په لاس د ولسوالۍ د ولسوال اسیر کېدل تایید کړي، خو د ولسوالۍ د سقوط پړې سندې ویلي. د طالبانو د حکومت چارو د کورنیو چارو وزارت بیا د شیکم ولسوالۍ د سقوط خبرونه رد کړې دي. جزئیات په دې راپور کې ووري.
د طالبانو پر ضد د جنگیدونکو وسلوالې ډلې د مقاومت ملي جبهې لوري د بدخشان د شوکۍ ولسوالۍ د نیولو ادعا، خو طالبان دا ادعا ردوي. د ملي مقاومت جبهې ویان صبغت احمدي تیر ورځ ناوخته په خپل ټویټر پانه د یاري ولسوالۍ د مرکز د نیولو ادعا وکړه. د ملي مقاومت جبهه له لوري د غشان په یو خبره شوی اعلامیه کې راغلی دی چې د یادې ولسوالۍ لپاره د طالبانو د امنی قومندان محمد اکرم په ګډون لس طالبان هم د دوی ځواکونو ژوندی نیولې دي. په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو هم خپره شوې چې په کې د مقاومت د ملي جبهې د وسلوالو له لوري د شوکۍ ولسوالۍ د ولسوال د اسیر کېدو ادعا شوې ده. په دې ویډیو کې یو تن چې ځان د شوکۍ ولسوال معرفي کوي وایي چې له اسیر کېدو وروسته ورسره د یادې جبهې وسلوالو ښه چلند کړی دی.
شهر سبز ته نږدې د مقاومت جبهې وسلوالو له کمین سره مخ شوم. هڅه مې وکړه چې وتښتم خو د دوی لاسته ولوېدم. اوس له دوی سره یم او هیڅ ډول زیان راته نه دی رسېدلی او نه چا وهلی ټکولی یم.
لا معلومه نه ده چې دغه ویډیو کله او په کوم ډول حالاتو کې شوې ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور پر خپل ټویټر د بدخشان د شوکۍ ولسوالۍ د سقوط خبرونه ردوي. خو د یادې ولسوالۍ د ولسوال د اسیر کېدو په اړه ازادۍ راډیو ته ویل چې په اړه دوی څېړنې پیل کړي دي.
دغه ویډیو په اړه موږ څېړنه پیل کړې ده چې تر کومه حده پورې دا رښتیا ده. چې کله څېړنې پای ته ورسېږي بیا به تاسو سره شریک.
خو د بدخشان لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مازودین احمدی بیا ازادۍ راډیو ته د مقاومت جبهې له لوري د ولسوال اسیر کېدل تایید کړی دی. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ څخه د پاسه یو کال کېږي، خو دا لومړی ځل دی چې د دوی د وسلوالو مخالفینو له لوري د یوې ولسوالۍ د نیولو ادعا کېږي. په ورته وخت کې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس لیکلي چې د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد بدخشان ته تللی دی. د خبر لمخي ملا یعقوب بدخشان ته د وضعیت د لاخ څېړلو په هدف په دوه ورځنی سفر تللی او هلته یې پامیر او اشکاشم ولسوالیو ته هم سفرونه کړي دي. د ملي مقاومت جبهه جنگیالوی د پنشیر په لوړو څوکو او د څو نورو ولایتونو په محدودو سیمو کې د طالبانو پر وړاندې وخت په وخت وسلوال مقاومت خوځښتونه لري.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
له ښوونځیو څخه یو شمېر فارغ شوي زده کوونکي چې ټاکل شوي سږ کال د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي وایي د خپل ځان د امنیت په اړه اندېښمنې دي. د دوی په خبره وروستیو چاودنه او ځانمرګو بریدونو د دوی اندېښنې ډېرې کړې دي. دوی وایي ډاډمن نه دي چې طالبان دې وکړی شي د کانکور ازموینې په ورځ دي د دوی امنیت ټینګ کړي. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د کانکور د ازموینې امنیت به ټینګ وي. د دې موضوع نور حال په دې راپور کې
د خوانځوی یو شمیر هغه فارغان چې غواړي سکل په کانکور آزموینه کې ګډون وکړي وای لډار او اندېښنو سره به آزموینه تزي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت په وینا د سکل کانکور آزموینه به د میزان میاشتې په 14مه، 14مه او 15مه په ټول افغانستان کې پیل شي. د خوانځوی دا فارغان وای چې د خپل ځان د امنیت په اړه اندېښمن دي. فرحه چې سګانی کانکور آزموینه ته نوم لیکنه کړې وای د امنیتي ستونزو له امله د کانکور په آزموینه کې لګډون اندېښمن دي.
ما و اکثریت کسایی که در امتحان
کانکور زو اکثریت هغه کسان چې ټاکل شوی د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړو کله چې ګورو چې امنیتي وضعیت واقعا خراب دی نو په ازموینه کې د ګډون پاړه یو ډول ویر او وحشت لرو. هغه امنیتي ځواکونه چې ټاکل شوی د دې ازموینې امنیت ونیسي هیڅ ډول اعتبار او باور نه لري.
امنیت امتحان کانکور رو بګرد نه داریم.
د 12م ټولګي او بل فارغه چې دا هم د سګنی کانکور ازموینې ته نوم لیکنه کړي خو د امنیتي ستونزو له امله نغوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وای طالبان د نجونو د زده کړو مخالف دي او باور نه لري چې د کانکور ازموینې امنیت ټینګ کړي.
ما فکر نه کوم چې طالبان
موږ فکر نه کوو چې طالبان دې دا کار وکړي چې د کانکور ازموینې پر مهال زموږ امنیت خوندي کړي، ځکه چې طالبان حکومت دا ثابته کړې چې د نجونو د تعلیم او تحصیل مخالف دي.
تحصیل دختراسته
که څه هم طالبانو په وار وار دا خبره رد کړي او ویلي چې د اسلامي شریعت پر بنسټ د ښځو او نجونو حقونو ته ژمن دي، خو پر افغانستان یې بیا ځلې تر واکمنېدو وروسته چې له کال زیاته موده پرې اوړي له شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځي ته د تک اجازه نه ده ورکړې. په پوهنتونونو کې هم پر نجونو ځینې محدودیتونه لګولي چې د بیلګې په ډول د هلکان او نجونو د ټولګیو بیلولو او د نجونو د جامو ډول او رنګ یادونه کولی شو. خود طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور د کانکور ازموینې د امنیت ډاډ ورکوي. نوموړي ازادۍ راډیو ته ویل
موږ د ټولو هیوادوالو د امنیت ساتلو ته ژمن یو او د موږ امنیتي ځواکونه د ټولو هیوادوالو امنیت ته متوجه دي. دوی دې مطمئن اوسي هیڅ نو مشکل به په دې برخه کې انشاءالله نه وي.
د امنیت په اړه د کانکور ازموینې د ګډونوالو اندېښنې داسې مهال ډېرې شوې چې تېره اونۍ د کابل په لویدیځ کې د کاچ پر ښوونیز مرکز داسې مهال ځانمرګی برید وشو چې لسګونه زده کوونکي چې ډېری نجونې وې د کانکور په یوه ازمایښتي ازموینې کې ګډون کړی و. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یوناما د راپور له مخې د دې برید د وژل شویو شمیر 350 او د ټپیانو هم 110 کسانو ته رسېدلی. تر اوسه کوم کس او یا ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی او د طالبانو حکومت هم د برید په اړه د خپلو څېړنو له پرمختګ رسنیو او خلکو ته څه نه دی ویلي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په بهر کې خپل لومړنی کنسرت د پرتګال په پلازمینا لیسبون کې ورکړ. هغه هیواد کې چې په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته یې د دې انسټیټیوټ له 250 زیاتو زده کوونکو، استادانو او نورو کارکوونکو ته پناه ورکړې ده. یو شمېر هغه افغانان چې د کنسرت ورغړي وای د افغانستان د ملي سرود په غږېدو یې د خپل اوښکو د تویدو مخه نشو نیولی. د پرتګال د بهرنیو چارو وزیر وویل هیواد ویاړي چې د افغانستان د دقیق کلي هنر له ژوندي پاتې کېدو سره مرسته کوي. نورحال په دې راپور کې.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ چلته باندې یو کال رئیس غږ چوپو په یو نوي ځای د پرتګال په پلازمینه لیسبون کې موسیقي وغږوله. د افغانستان د ملي سرود غږېدا په سالون کې د ډیرو افغانانو اوښ کې
ولا موږ ډیر خوشاله شو. خپل د ملي سرود واورېدو دا ټول ملګری دي دا یو به ژړه پات نه شو ټول وژړل.
په سالون کې راټول شو افغانانو او نورو نندارچیانو ډیر د خوښۍ او ویاړ احساس کاوه.
نن دی وی افغانی په توګه ډیره خوشاله يم چې خپل هیوادوال په اروپאי هیواد کې د دغه سي لاسترولنې سره وینم.
له تیر کال رئیس چې طالبان بیا وخت رسیدلی د موسیقي په ګډونې پر ډیرو برخو سخت بندیزونه لګولې دي. د موسیقي د ملي انسټیټیوټ له 200 زیات زده کوونکو، استادانو او نور کارکوونکو له افغانستانه ایستل شوي او لیسبون ته لیږدول شوي دي. دوی ته د دې زمينه برابر شوي چې په آزادانه توګه په یو خلاص ټولنه کې موسیقي وغږوي. د پرتګال د بهرنیو چارو وزیر وایي د موسیقي ملي انسټیټیوټ نړۍ ته د افغانستان د ښکلو هنرونو یوه بیلګه پیژني او هیواد په دې ډیر ویاړي چې د انسټیټیوټ ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی.
that one day it will be possible. موږ پوهیږو چې اوراز به د امکان پیدا شي چې موسیقي بیرته په افغانستان کې وغږول شي. د دې لپاره مهمه ده چې دا بهیر ژوندۍ وساتل شي او په پرتګال کې موږ ویاړو چې له دې کار سره مرسته کوو.
د موسیقي د ملي انسټیټیوټ زده کوونکو او استادانو وایي کلکه اراده لري چې خپل افغانانو استازیتوب ته دوام ورکوي.
موږ د هغوی غږ یو چې غږ نه لري او د هغوی لپاره چې په افغانستان کې دي غږ یو چې
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په پام کې لري چې له افغانستانه بهر په مختلفو هیوادونو کې د دا ډول کنسرټونو په ترسره کولو سره افغاني موسیقي ژوندۍ وساتي، هغه دنیا ته وروپیژني او هم په دې توګه د افغانستان خلکو ته هیله ورکړي.
دا ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزراتسواتیا او 15090 مندل شي.
همدارنګه تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه چې پته یې azadiradio.com ده وګورئ، ولولئ او واورئ. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې نه د طالبانو د حکومت لخوا د دوو رسنیو د ویب پاڼو تړل غندلې دي. نوی ویلي د عامو رسنیو د قانون له مخې دا ډول چلند د رسنیو د خپرونو په چارو کې بندیز او سانسور ګڼل کیږي. طالبانو د دوشنبه په ورځ د هشت صوب او زاوی میډیا ویب پاڼې وتړلې. د هشت صوب رسپاڼې مسؤول مدیر وایي طالبانو ځکه د دوی ویب پاڼې بندې کړي چې په خبره یې د دغې رسنۍ نشرات یې په خوښه نه و. هڅه مو وکړه چې په د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د مخابراتو وزارت ویاند زموږ پوښتنې تر دې دمه ځواب نه کړي. نور حال په دې راپور کې
د دوو افغان رسنیو ویبپاڼې چې خبرونه، خپرونې او اړوند مطالب به یې پکې خپرول، د طالبانو د حکومت له لورې د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په درېیمه نېټه تړل شوي دي. دا دوه رسنۍ هشت صوب ورځپاڼه او زاویه میډیا دي. د هشت صوب ورځپاڼې مسؤول مدیر محمد محق ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د ورځپاڼې ویبپاڼه ځکه د طالبانو د حکومت د مخابراتو وزارت له لورې تړل شوي چې په خبره یې د دغې رسنۍ محتویات او راپورونه د طالبانو په خوښه برابر نه او بې سانسوره خپرېږي. ښاغلی محق ازادي راډیو ته وویل
هشت صوب ورځپاڼه خپلواک رسنۍ ده. په تیرو پنځلسو کلونو کې که د جمهوریت وختو که اوس، هغه سیاست او پالیسي چې غوره کړې دا ده چې د دولتي رسنیو په قطار کې رانه شي او خپرونې هم د خلکو په واک کې نه دي. نو دوی په اړه غوښتنه وي، نو دا ډول رسنۍ د طالبانو په میل برابرې نه دي او د ګواښ احساس هم ترې کوي.
ښاغلی محق وایي د دې لپاره چې د دې ورځپاڼې محتویات او خپرونې له افغانستانه بهر څنګه کې ساتل کیږي، د طالبانو حکومت ورته لاسرسی نه لري، خوندي دي. د هشت صوب ورځپاڼې د چارواکو په خبره دغه رسنۍ له تیرو 15 کلونو را په دې خوا په افغانستان کې فعالیت کوي. زاویه میډیا بله هغه رسنۍ ده چې د طالبانو د حکومت د مخابراتو وزارت ویاند ځینو کورنیو رسنیو سره په خبرو کې د ویب پاڼې بندیدل تایید کړي دي. هڅه مو وکړه د دې رسنۍ له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو نه توانیدو. دغه شان هڅه مو وکړه د دغه رسنیو د ویب پاڼو د بندولو په اړه د طالبانو د حکومت د مخابرات وزارت سره خبرې وکړو، خو وایاندې په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایي. وړاندې د دغه وزارت ویان ځینو افغان رسنیو ته ویلي چې د دې رسنیو ویب پاڼې یې ځکه تړلي چې په خبره یې د دوی د حکومت پر ضد بې بنسټه او کاذب راپورونه خپاره کړي، هغه څه چې د هشت صوب ورځپاڼې مسؤلین یې ردوي. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې نایبیا په دې اړه د یوې خبر پاڼې په خپرولو د طالبانو د حکومت دا کړنه غندلې ده. نای په دې خبر پاڼه کې لیکلي د عامه رسنیو د قانون له مخې دا ډول چلند د رسنیو د خپرونو په چارو کې بندیز او سانسور ګڼل کیږي. که د یادو سویو رسنیو لخوا د نشراتو په برخه کې سرغړونه سوي وي، نو د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو کمیسیون ته باید رسمي شکایت وسي. یاد کمیسیون د رسنیو د شکایتونو مورد کې موضوع ته د رسیدنې واک لري. د نای ادارې مسؤول ظریف کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د رسنیو د قانون له مخې د قانون خلاف او نقض کړنه ترسره شوي. د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت باید یو قانوني دلیل او د محکمې د حکم پر بنسټ د هشت صوب ورځپاڼې او زاویه میډیا ته د توصیې او خبرداري له مخې دا موضوع رسولی وای.
ښاغلی کریمی وایي د طالبانو د حکومت دا کړنه د دې ښکارندوی کوي چې په خبره یې دوی د بیان ازادۍ او د رسنیو فعالیتونو ته ژمن نه، بلکې غواړي سانسوري کړي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه او احترامات رادیو ازادي ته د دانش مرکز سره تګاب لسمه. دا کوم خويند چې په افغانستان کې د خپل حقوقو د پاره مبارزه کوي، دا د ټول افغانانو خويند دي، د ټول افغانانو مين دي. که افغانان په دې باندې ننګو کې ځکه طالبان له خوانه وهل کیږي، رټل کیږي، بیا قربانی کیږي، دا د افغانانو لپاره غټ شرم خبره ده او غیرت به قربانی کیږي. باید هر افغان داسې وایي چې دا زما خور ده، ځکه هغه تنها د خپل ځان حقوق نه غواړي، بلکې د ټول افغانانو د حق لپاره هغه مبارزه کوي. نو باید افغانان قربانی غیرت کیږي، ځکه چې هغه وهل کیږي، رټل کیږي. دا څنګه یو افغان ته مناسب ښکاري چې هغه وهل کیږي، رټل کیږي، په ځمکه راغورځول کیږي او موږ ورته یو پخه په بله اړولې ده او څنګه هم قربان نه خواده کوو؟ نو باید د غیرت دعوه هم ونه کړو. باید د دې خویندو په خاطر باندې باید راپاڅېږو او د هغې د حقوقو دپاره مبارزه وکړو. هر افغان دپاره لازم ده چې مبارزه وکړي او د طالب د مزدور ډلې په مقابل کې باید ودرېږي او یو هماهنګ یو غږ شي. ځکه نن د افغانانو خويند او د افغانانو مان د نن ورځ په سرکونو باغ باندې د طالب د خوانو هغې کېږي. دا تیا د ټول افغانانو مان دي.
السلام علیکم، زه شمس الله شمشاد خبرې کوم د خاص روزګان ولسوالۍ د چکجي د سیند څخه. زموږ سړکونه او لارې خرابې دي او مخابراتي شبکې نه ته د لوړپوړو چارواکو څخه مې دا هیله غوښتنه ده چې زموږ ته د مخابراتي شبکې راوي او زموږ لارې سړکونه دي سم کړي. السلام علیکم.
سلام علیکم، زه انتظار خبر کوم لغمان نه. د ما دغه وختونه ده چې د منګه د پخوا دغه تیر شوي دولت چې د منګه وظیفه را کړې ده، نو بس دغه د منګه ماشونه پاتې دي په دغه باندې بس معلومات را کړي په ډېره وخت. السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.